د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویست د 2020 کال اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي څو د افغانستان په اړه د پالیسیو په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلی دی چې له افغانستان سره د متحدو ایالتونو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې ده او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشرې کرن ډکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او فیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی او دا اقدام د مطبوعاتو آزادۍ او دیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې ده. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړي توګه د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې د خبریالانو ترنیونو او شکنجو پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خبرونو هم بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداري ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دیاک ولسوالۍ کې نه یوازې یوې څا ته لوېدلی ماشوم روغ روانه ایستل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څا کې د ګاز د نیولو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه چې اسرائیل به د بالستیک توغندیو برید ته وبخښي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه چې اسرائیل به د ایران د بالستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب ووایي جدي بحث روان دی. بایدن زیاته کړه وبلیدل شي چې دا برید د ایران لپاره څه عواقب لري. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې بایدن چې بیګای پر اسرائیل او د ایران له توغندوی برید درسته په سپینه باندې کې څرګندونه کوله، له اسرائیل سره د امریکا پر کلک ملاتړ بیا ټینګار وکړ. بایدن وویل دا سیخکاری چې دا برید به اغیزه و، خو د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هګاری د ایران برید جدي وباله او وی ویل پاوز تر اوسه د احتمالي ځاني او مالی زیانونو راپور نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویلي چې پر اسرائیلو یې لسګونه بالستیک توغندي توغولي دي. سپاه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې که غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي نو د تهران له لاوي جړونکي او رانونکي اقدام سره به مخامخ شي. او لږ تر لږه 8 کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د روسیې دا هوایي حملې پر خرسون، زاپوریژیا او سومي ښارونو شوي دي. د ښاغلي زلنسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونی حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل راستره وسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. واباوري چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر خزو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو له کبله حساب کتاب وکړي. د افغان خزو د حقونو په پلوي غوښتنې ورو ورو په بهر کې او په افغانستان کې دننه جدي کیږي.
دا خو ډېرې جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
په جرمنی او پاکستان کې ډېره جنس بدلو فعالانو چې د غذایی اعتصاب له وجې روغتون ته لیږل شوي وي بیرته خپل اعتصاب پیل کړی دی. په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی
نسبت مخکې ته. زموږ سره څومره واقعات دي؟ نوي رجستر شوي واقعات 15,500 د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې ولې ځینې نارینه خپلو میرمنو ته هومره پیسې نه ورکوي چې اړتیا ورته لري.
اکثریت نارینه یو خو ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا چې کومې ښځې کار کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ویلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د پرخزو او نجونو د طالبانو سیستماتیک ظلم بللې حساب کتاب وکړي. ملانی جولی دا څرګندونې د خپل هیواد په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړه. هغه له دې مخکې د دریو نورو هیوادونو جرمني، استرالیا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو له هغه نوښت سره هم یو ځای شوی و چې افغانستان له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ملانا جولی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د په افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر ښځو او نجونو د هغوی له لورې سیستماتیک ظلم وباله حساب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړه.
طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د غیر انساني قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي. هغوی له عام محضر څخه راګرځوي تر څو ښکاره نه سي. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محروموي. انساني کرامت ته دا څرنګه درناوی دی؟ دا څنګه د خپلو خلکو غوره ګټې خوندي کوي؟ له دوی سره باید حساب کتاب وسي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې هیواد تیرونې له جرمني، استرالیا او هالند سره په ګډه یو اقدام وکړ چې له مخې افغانستان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي تر څو د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون له مخې چې دا هیواد هم غړی دی مسؤول بلل شي. تر اوسه د نړۍ 22 هیوادونو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. میرمن جولی زیاته کړه چې موږ په ټوله نړۍ کې وینو چې ډلو یا هیوادونو داسې انګیرلې چې ګواکې نړیوال قانون پر دوی نه پلي کیږي. نوموړي طالبانو ته په اشاره وویل چې دوی نشي کولی چې د ساده فرمانونو په صادرولو سره نړیوال قانون تر پښو لاندې کړي. تر دې مخکې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي وو چې ملګرو ملتونه په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. خغلی براون دغه څرګندونې د یکشن بې پورس په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو پر یوټیوب چینل خپور شوی کړی دی. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو یوه حقوقي کمیټه به احتمالا روانه اکتوبر میاشت کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. خغلی براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې وبللې او ویویل دا هم د جنسیتي اپارټاید بله بڼه ده. له طالبانو سره د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر د حساب کتاب کولو غوښتنه په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو د حقونو مدافعانو او د بشري حقونو ډلو هم بدرګه کړې. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې بیا ژر تر ژره د دوی پر زده کړو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. پښتانه او شبانه دوه نجونې چې د یوې په 11 ټولګي او د بلې پوهنتوني زده کړې نیمګړې پاتې دي ازادي راډیو ته وویل.
دا خو ډېرې جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي. دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درس محرومه له ټولنې نه محوه کوه د خامخا یو لوی ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده.
خو طالبان ویلي چې ښځو ته د شریعت له مخې خپل حقونه ورکول کېږي. د 2020 کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پر ښځو او نجونو یې پراخ محدودیتونه لګولي. نجونې له شپږم ټولګي امپورت ته زده کړو راګرځول شوي او هم یې پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. دغه راز ښځې هم په نا دولتي او ډېرو دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او پر ښځو د سفر په ګډون د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون هم بندیزونه لګول شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په جرمنی او پاکستان کې د ال جی بی ټی کیو یا جنس بدلو د حقونو فعالانه مهره بارگزی او دیانا دانشور چې د روغتیاي وضعیت له خرابېدو وروسته روختون ته لیږدول شوې وي، بیرته د نخوړو اعتصاب تر ګرځېدلې دي. دوی پرون له ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویل چې د اقدام مخه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید پر رسمیت پیژندل او د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي او د طالبانو پر حکومت د تحریم لګول دي. برګزی لتیرو اتو او دیانا لتیرو شپږو ورځو راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی.
د افغانستان د ال جی بی ټی کیو یا د جنس بدلو د حقونو دوه فعالان وایي د نه خوړلو احتساب ته به دوام ورکوي او هڅه کوي چې په دې کار سره په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې او د جنسیتي اپارتایډ پر رسمیت پیژندلو سره د طالبانو حکومت باندې بندیزونه ولګوي. مهره بارگزی چې لا تو ورځو راهیسې د جرمني په برلین ښار کې د تحسن په خیمه کې او دیانا دانشور لشپګو ورځو راهیسې په پا پاکستان کې په خپل کور کې د نه خوړلو احتساب کړای، ورسته له هغه چې د دوی روغتیايي وضعیت خراب او روغتون ته ولګول شوې بیرته خپل احتساب ته راستنې شوې دي. مهره بارگزی ازادي رادیو ته وویل دوی له نړۍ غواړي چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي.
خواسته ما از جامعه جهان
سما وختنه له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو څخه دا ده چې په افغانستان کې جنسي او جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني او د هزارګانو نسل وزن او طالبان تحریم کړي. تر اوسه له ما سره له پاکستانه دایانا او د بشر د حقوقو ډیر لږ شمیر کسان یو ځای شوی. زه می خپل مبارزې ته دوام ورکوم. سره له دې چې پرون روختون ته ورسیدم بیا می هم احتساب ته ادامه ورکوم.
په پاکستان کې میشته دیانا دانشور هم د مهرې په ملاتړ کولو سره د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندلو غوښتنې ترڅنګ د هزارګانو د نسل وژنې مخنیوي او د طالبانو حکومت تحریم غواړي.
رایي شفاخانه شوم.
زه د خپل اعتصاب په 15 مورس به حاله سم مورختون ته ولیکتول سم، خو تر اوسه مې هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. ټول غلی دي. اوس مې روغتیايي وضعیت یو څه ښه سوای او کولای سم چې خبرې وکړم، خو د بدن حالات مې ښه نه دي. په هر بایا چی راته تمامېږي موږ خپل لارې ته دوام ورکو او مبارزه کوو. زموږ غوښتنې دا دي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره له تعامل کولو لاس واخلي او زموږ غوښتنو ته غوږ سي او جنسي او جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني.
کته هم د هغې د نه خوړلو د احتساب 15 ورځ ده او د خراب روغتیايي وضعیت لامل روغتون ته هم لیږدول شوې وه، خو وایي د نه خوړلو احتساب ته دوام ورکوي. د افغانستان د جنس بدلو یا ال جی بی ټی کیو سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو دو فعالانو ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او د ال جی بی ټی کیو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو په اړه ځواب ورکړي. په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې ځینې یې د ګواښونو له امله د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې همجنس خوښوونکي او هم جنس بازی د دینی ارزښتونو او د ټولنې خلاف عمل دی او دوی مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د استرالیا، هالند، کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداري ورکړې چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې بندې نه کړي، دوی به یې پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. له دې دریځه یو شمېر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو هم ملاتړ کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا پریکړه بې ځایه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې له هیچا سره توپیری چلند نه کیږي. په تیرو دریو کلونو کې معترضو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو هڅه کړې چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلارې او سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. ایران تیر شپه پر اسرائیلو لسګونه بلستیک توغندي وویشتل. د اسرائیلو پوز ویلې دي چې تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې دا برید یې څاره، د برید له پیل سره سم خپل پوځ ته امر وکړ چې د ایران د توغندیو په شندولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ویلې دي چې په دې برید کې په اسرائیلو کې درې پوځي اډې په نښه شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ تیر شپه وویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندي پر اسرائیل وویشتل. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګاری وویل چې پوځ تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي کنه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې، همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووزي. د اسرائیل پوځ ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي، جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بایدن چې تیر شپه پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونه کولې، یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحده ایالاتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د میزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کیږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل توغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل خو د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو خاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شنکړې شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تل ابیب کې چې د ایران ډیری میزایلو په نښه کړی و، د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د میزایلو په برید کې په تل ابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي اډې په نښه شوي وې. د ځواک همدارنګه خبرداري ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي، تهران به په وړاندې لا ویجاړونکی او ورانونکی ځواب وایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول، ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دفاع وزیر یواف ګالانت له برید مخکې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره خبرې وکړې. د بیان له مخې دوی د ملکي وګړو د اسرائیل پوځي ځایونو او هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له اډو د دفاع لپاره د اسرائیل د عملیاتو پر تیاریو خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یوناما او له سره صلیب کمیټې څخه غواړي چې د طالبانو له باندې د سیاسي چارو د شنن کې جاوید کوهستاني د خوشی کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. د کمیټې پروندې ویلامې خبرولو سره د طالبانو ورستۍ نیونې په افغانستان کې د زور زیاتی نه خو بلله. لدې مخکې د جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې و چې نو موري د تیرې پنځشنبه په ورځ د کابل په سرای شمالي کې د طالبانو د حکومت لخواني ول شوې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه جزئیات عبدا سپوږمۍ اوروي.
کاته هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنن کې جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشی کېدو ټینګار کوي. د کمیټې د سیشن به په ورځ د یوې اعلامیه په خبرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومت د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکی زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په حق له د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د کړکېچ د لا زیاتېدو لامل نشي. د کمیټې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستاني د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
امید مایسکی ای فراخ
زمونږ هله دا چې دا غوښتنې او اعلامیې وکولې شي اغیزمنې پایلې ولري. د کوهستاني غونډې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري، خو له بده مرغه پختل شوې دي. هڅه مو ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستاني مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنن کوي وو او په ټولنیزو بحثونو کې برخه اخیسته. نو موړه یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپو جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې و چې موړه تیر پنځن باندې کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوې ده. د نوموړي یو خپلوان د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستاني د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د دې په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلي کوهستاني د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستاني د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنن کې ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل:
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتدارۍ پر اصول پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
همدې حال کې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دو نورو سیاسي شننکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوې دي. د سیاسي چارو د کارپو خیبر هوشمند کورنۍ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو دریو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د خپلې واکمنۍ په درې کلنه موده کې ځینې سیاسي څیرې، مدني فعالان، ښځې خبریالان، د پوهنتون استادان، د زده کړو فعالان نیولي چې ځینې یې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، رسره سید خبرونه په دوه منیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپه د دې خبرونه د راپورونو د برخي ورستی راپور ته پام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویان شرافت زمان د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 55 زره نوي په حساب شوی. لبلې خو په افغانستان کې د زړه په ناروغیو اخته یو شمیر کسان وایي چې له دې ناروغۍ کړیږي، خو د درملنې اقتصادي وسې نه لري. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور حال.
په افغانستان کې د زړه د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرداري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د تلې په 9 نیټه رسنیو ته په استولي پیغام کې د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 55000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې هم بدبختانه چې 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې موږ سره د قلبي ناروغانو ګراف لوړ شوې ده. نسبت مخکې ته زموږ سره څومره واقعات دي، نوې رجستر شوی واقعات 55000 د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعات ثبت شوې دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري. بدبختانه چې ورځ تر بلې دغه ناروغانو ګراف چې دی هم اندازې چې ده په افغانستان کې د سیمې په هوادونو کې په لوړېدو ده.
خغله زمان د دې ناروغي د زیاتېدو دلیل د خلکو په ورځني ژوند کې د عادتونو بدلیدل بولی، او له خلکو غواړي چې په دې اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه او د روغتیايي ټیمونو سپارښتنې عملي کړي. خو نوموړي په دې اړه چې د زړه ناروغۍ ډیری په کوم عمر لرونکو خلکو کې زیاته ده، جزئیات نه دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې د زړه ناروغان وایي دغه ناروغۍ له سختو حالاتو سره مخ کړي، او دوی له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو روح الله مختار سیال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته دی.
غیر نرمال حالت راسي، ستونې تنګ شي، د فسخ کلر سره مشکل شي، او فکر نه کوي چې مړ نه کوي، دایم د په حالت یې یاري احساس بالکل خاطر شي. زړه ژوند بل څه ما باندې حالت کوي. دا کارو نظر ته راسته د سیستم دی الکترونیکي دی چې زړه له اعصاب سره خطر کیږي ارتباط.
دا وایي تیرو کلونو کې د خپل ناروغي د درملنې لپاره پاکستان او هندستان ته تللی و، خو په خبره یې له تیرو څو کلونو راهیسې وزګار دی، او د تیر پشان د خپل درملنې د دوام وسنه لري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او متقاعد شیر محمد فقیر چې اوس د زړه په ناروغۍ اخته سوی هم وایي چې د خپل درملنې د دوام اقتصادي وسنه لري. د زړه ناروغانو متخصصان دا ناروغي خطرناکه بولی، او وایي چې د زړه ناروغان باید د مخدره توکو له کارولو ډډه وکړي، او تل د خپل ډاکټر پر لارښوونو عمل وکړي. د زړه ناروغیو جراح او متخصص ډاکټر محمد رفی حمیدی د زړه ناروغیو د رامنځته کېدو د لاملونو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل
قلبي ناروغي د بیلابیلو لاملونو لکه د وینې لوړ فشار، لوړ کلسترول، زیات وزن لرل، او د وینې د شکرې د لوړېدو له امله رامنځته کېږي. په قلبي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید سالم خوراکي رژیم چې هغه کې د میوه او سبزی او کم غوړی او مصرف او د مال کې ډیر نه خوراک دی دغه راز په منظمه توګه باید ورزش وشي په ځانګړي توګه په ورځ کې باید حداقل 30 دقیقې پیاده مزل وشي
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت داسې وخت په افغانستان کې د زړه ناروغیو د زیاتیدو خبره کوي چې ډیری افغانان وایي د کورنۍ او غړي یې د اندېښنو له امله په دې ناروغیو اخته او دوی د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې واسنه لري
د ازادي رادیو خبرونه اوري دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې چې پروند د وزارت پر وپن خبر شوې لې چې ویست د 2023 کال اکتوبر میاشتې رئیس د افغانستان لپاره د ځنګړی استازي په توګه نستړی کیدونکو هلې ځلې کړې دي څو د افغانستان په اړه د پالیسیو پرانا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمن شي په بیان کې راغلي چې افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال ده او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشر کرن ډکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پمرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا د خبريالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی او د اقدامې د مطبوعاتو له ازادي او دیموکراتیکو حقوقو سرغړونه بللې ده د سازمان پرون په یو بیان کې ویل د ټولو افغان خبريالانو او په ځنګړي توګه د تخار ولایت خبريالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندي وي پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته پر خبريالانو او رسنیو محدودیتونه زیات شوې دي د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداري ورکړی چې کله خپل څاګانو سرونه په خوندې ډول پټ نکړي نو قانوني چلن به ورسره وشي مختار خبري اژانس چې طالبان یې دره کوي راپور ورکوي چې د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې لمخې یوې کمیټې ته دند سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي دا اقدام دا سیمهال کېږي چې لایو شمیر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومان دلويدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوې دي د امریکا ولسمشر وايي په دې اړه چې اسرائیل باندې ایران د بلستیک توغندیو بریټ ته په څه ډول ځواب ووایي جدي بحثونه روان دي جو بایدن زیاته کړه و بلې دل شي چې دا بریټ د ایران لپاره کوم نتایج لري د ریټرز خبري اژانس د راپور لمخې بایدن چې بیګای پر اسرائیل او د ایران له توغندوی بریډ وروسته په سپینه معنی کې څرګندونه کوي ل اسرائیل سره د امریکا پر کلک ملاتړ بیا ټینګار کړی بایدن وای د سحکاری چې دا بریډ به اغیزه وو خو د اسرائیل د پاوز ویان دانیل اګاری د ایران بریډ جدي وباله مګر وی ویل پاوز تر اوسه د احتمالي ځاني او مالی زیانونو راپور نه دی ترلاسه کړی لبلې خو د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک تایید کړی دی چې پر اسرائیل وی لسګونه پلاستیک توغندي توغولې دي سپاه اسرائیل ته خبر ترای ورکړی چې کغچ اخیستونکو اقدام ته مخه کړی نو د تهران للاوی جړونکو او ځپونکو اقداماتو سره به مخامخ شي او لک تر لګه اته کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوی او ګڼ شمیر نور کسان ټپیان دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیگا پر خپل ایکس پڼه ولیکل چې د روسیې د هوایي حمله پر خرسون زاپوریژیا او سورمی خارونو شوی دي د خغلی زلنسکی په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونی حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوې دي
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه می اومنی
خو هم خځو ته د نارینو لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره سفر سوی ده
د کابل اوسونکو لیمه چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي په خبرې دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلابمې مورته وسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وي کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې پلابمې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ درنو دوستانو په شریعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوي برابرې کړي د دې ترڅنګ خځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځانته د کار زمينه چمتو کړي په ما خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره خځو کار نه کوي لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنخيستي او په کور کې نه ولې دي یو شمېر خځې د ته اړې دي چې د کورنۍ له نارینه اوسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې لکه مو اکړي د کابل اوسینکو له ما په دی اخله وایي
په افغانستان کې تر ډیره پوری ته خځو سوند له اقتصادي اړخه و ستیر ټکنه سویده خو هم خځو ته د نارینه ول لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره سفر سویده چې دوی بیخی خځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېر خریداري ته مل خپل خځو نه لري او خځې هم دي چې لدغه ستونزې نه سره ټکی وای چې کوم دوی ته پیسې ورکول کیږي هغه فقطا د دوی ډېر کم ستونزې ورته حلایي ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د خځو ته پیسې نه ورکوي بل دا د کومې خځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار به خځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل سره باندې مصرف کړي دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې د ځان لپاره مصرف کی مثلا که یو ښځه بیرون چې کار ته وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري هغه یو ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري هغه بوټو ته ضرورت لري هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي له دوی نه ټول معاش اخلي یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي
میرمن ملالی بیا داسې خزه ده چې په خبره تلې په کور کې لدی وجه جنجال وی چی دا ضروری کارونه ته لکه ډاکټر تاګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لدی چې میرمه ډیر ماشخی خوزما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي داسې وخت هم شوی چې له ما سره 15 افغانۍ هم نه وي اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسولیت احساس نه کوي مل مرزی خپل می پیسو ته ضرورت کیږي حیران نیم چې کومه کړم دته چې وایم پیسې راکړه وای خځې پیسې څه کوي ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض نه خلاص کړی یو نارینه باید خځه دومره احتیاج نه کړي
افغان ژورنالیست کولا چې مو د وړاندې افغانستان ته تللی وای چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله هم د سړک پر سر
څنګه خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي. ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطرخه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري. له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یمه، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً دبدي یا به بیرون وي، کله ناکله مثلا مېلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، دا چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. ته مو د وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې ترکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل
بالی تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړئ، او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعاً سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسان په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پې اچولي دي نوي رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې حداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله. هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کوله عاید درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي. کار نه و، ټول اقتصادي ستونزه کړېږي، او میرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بي شیان خرڅول، دا ډېره دردونکي وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرونه میرمنې کار نشي کولای، په کور کې م اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په میرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل میرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید ووایم چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری میرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، میرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپله میرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي، خرڅولی شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیری داسې شیان موږ پیدا کړي چې دوکاندارانو وویل وایي دا میرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه غوښتنې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میواز دغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي، او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت و نکا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکا نارینه مرسته و سره و نکا بلاخره خبر چیر ترسیگی؟
خو خبرم نگه ده چه کورانه تاو ترخواله را مسته کیگی کلا چه دو گوری چه حولات دیس نلری ده خوراک لپاره چنشتا ده غسول لپاره چنشتا بکور که سونزی بیهاد به اندازه ری ده افغانستان تقریبا پسولو که بالغه ونیش 90% یا 80% خزی هم دا اوس په کورونو کې پر باندې ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستون سره لاس او گریوان دي ولی په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کنم یو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونشي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي د خلک 40 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي د ورځې لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولی په ټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو براوزي د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو خبره ووزي
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شا گاوان کړي د سیمیرمن تالي دلې و
ولې نه دغه اوس چې تلې او ما ډیره د سیمیرمن سره زما خامخ شوم حتی نه بازار چې وکړه تل ما نو دغه سوالګر به خېری رو به هدا به اندازې یعنی ډیر ځوان ځوان مېرمنې ما ولې تلې چې او چاته به لاسوک د ولو د لاس یو 50 روپۍ وختنه به کوله نو دا خپل دم دې کاروندوی کوي چې دوی څنګه لري کڅې درلوده له هیڅوک دې تناړ کې چې هغه بیرون راوځي سرک ته او یو چاته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډیر مجبورې څخه کیږي دوی مجبور شي او اولاد نه پکا غواړي چې دوی بیرون راوځي او سرک باندې کېنی به د چاته خاڅ غواړي نو ډیر داس مېرمنې شته به هتا ما سی ور سره کړی دی چې هغه حتی لس روپۍ نه لري او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لا شو بازار ته چیرته د موټر کرایې چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي دی روا اوبر انا غاړي وای حتی مونږ د دې توان به نه لرو چې د خپل بوتل په ورته واخلو
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو دا او راتلونکي به بل اخره خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر څونځ چې دا هغه د حل لار لري کدوې چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکانات او څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي پښته امکانات باندې نو دا بلې خبره وي په اوسنۍ شرایط کې نشته امکانات او څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې همدغه پاتې دي اته ما ډیرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی که ډیره مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې ادخل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلې خبره وي یو بل مېرمنه چې تاسو ته خسو کوم بازار ته راغلی واغې دغه ماره اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دوه ډیرو مارو څکه هغه ویل و چې دا کور کې د وړو جنو کالی جوړوم په دغه مره یو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او ته څوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه په دې سختو شرایطو کې لخپل مېرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکړ چې مېرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاس ته کینی هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روغتي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامسته کیږي یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله دغه خاوند په در باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یوه میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفې کړي؟
دوی په حقیقت کې له څنه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او قرار ووسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې
مصرفی
ډېر مننه د کوم ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې زه چې بیا کله را لوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله دا خو یو معمول خبره ده طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف که هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې د کور خزانه داره هغه وه زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې پلار به وخت نه درلود مور به کول یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله صلاحیت یې درلوده تر ډېر
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واکته ورسیدل دینجونو پاک لې په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي خځې له کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه ایجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ په وروستي امر کې طالبانو لش پیتو زرو څخه زیاتې آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې د دې ښځو په وینا اکثر او ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټول لارې بند شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
دهر ظلم هاغ گران کوي پما صرف دې دهر ظلم هاغ گران کوي خوچه سوا پټي تو سترګو پیار مان کوي پما صرف دې دهر ظلم هاغ گران کوي سرگو پیار مان کلی بما س صرف دے دہر ظلم نکری درے تاوا نکوی پوچھے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان نکوی تما سرفا دے دہر ظلم ہا غرا